محترم شای په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازمي رادیو خبرونه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه خبرونه کې د ګڼو نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هموري شي د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهله ده. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني ولسمشریزو انتخاباتو له حاله خبرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې اوریدلی شئ. خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخې د اعتراض په توګه امپلته ووهلې. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. د اروپایي هیوادونو یو شمېر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. خبرونو تفصیل. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتې ووهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلي یو، د دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې ناست یو. په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. لومړۍ پوښتنه مو دا ده چې په اوولس کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د دغه ولسي حرکت غړو ویلي چې وروسته د هغو سفارتونو په مخ کې هم ورته اعتراضونه پیلوي چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دي. د هلمند سولې ولسي حرکت له ملګرو ملتونو د افغانستان د لانجې په هواري کې د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا په 1992 کال کې د افغانستان لپاره د دې نړیوالې ادارې د ځانګړي استازي بنین سیوان د سولې او ملي پخلاینې د پلان په ګډون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو طرحې ماسرې نه دي تمام شوي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې درې څلوېښت انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري برمته دي. طالبانو دا کسان درې ورځې وړاندې د جمعې په شپه وروسته له دې وتښتول چې په سپین بولډک ولسوالۍ کې د هغوی د اوسېدو پر ځای برید وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې قومي مشران او سپینګیري هڅه کوي چې طالبان د دغو کسانو خلاصون ته وهڅوي. په پیل کې د تښتول شوو کسانو شمېر درې دېرش تنه ښودل شوی و او دا هم ویل شوي وو چې د هغوی په منځ کې شل تنه ساتونکي دي، خو وروستي معلومات چې شلتنه کارګر او نور تخنیکی کارکوونکي یا انجینران دي. د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې کمپنۍ چې تختول شوي کسان په همدې کمپنۍ پورې تړلي ویلي چې ټول یرغمل شوي عادي کارګران دي او امنیت ساتونکي پکې نشته. د کندهار دی ولی ویان داود احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې تختول شوي کارګر د پاکستان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته لیږدول شوي دي. تر دې وړاندې تیره میاشت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ټاپي دین لیک د پروژې شپږ سروې کوونکي وژلي وو. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره یا سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له دولسو کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه ده بشپړ شوی. سیګار په یوه نوي راپور کې چې تېره اونۍ خپور کړی ویلي چې د 233 کیلومتره سړک چې د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان سره نښلوي یوازې په سلو کې 15 برخه بشپړ شوی، خو دغه سړک ته د ځانګړې شوې بودیجې یوه درېیمه برخه پرې لګېدلې ده. سیګار نامنی او محلي ټیکهداران د دغې پروژې په وړاندې یو شمېر عمده ستونزې بولي او ویلي دي چې تر اوسه د سړک جوړونې د دغې پروژې 12 کارګر یرغمل شوي او یو تن وژل شوی او ناامني هم د دې سبب شوي چې افغان چارواکي ټیکهدارانو ته د دغې پروژې په ورکولو کې له ستونزو سره مخ شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشري او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو سره ویشل شوي مخالف ګوندونه د دوی په وینا د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یوه ائتلاف کې رایه وځای شوي دي. اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت باندې یو کال وړاندې د جون په 24مه یعنې نن د ولسمشري او پارلمان انتخابات ترسره کوي. دا اقدام په انتخاباتو کې د بریالیتوب په صورت کې د اردوغان د واک له زیاتېدو بدلیدو سره مرسته کوي. د ترکیه نظام له پارلماني څخه د ولسمشري سیستم ته بدلیږي چې پر اساس به ولسمشر زیات صلاحیتونه ولري. اردوغان به په روانو انتخاباتو کې تر هغه څه چې ګمان کېده له سخت سیالۍ سره مخامخ شي. تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنې ښیي چې ممکن د ولسمشري انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. که هیڅ کاندید 50 جمع یوه رایه ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. د ترکیې د پارلمان او ولسمشري د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایه ورکولو مستحق پیژندل شوي. په دې ډله کې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایه ورکولو مستحق دي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې کوي. د اروپایي اتحادیې د 28 غړو له جملې د 14 غړي چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په وینا د کډوالۍ په مسله کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په غیر مستقیمو خبرو کې شامل دي. د 2015 میلادي کال راهیسې په سلګونو زره پناه غوښتونکي اروپا ته تللي چې ډېری یې سوریایان او عراقیان دي. په اروپا کې د کډوالۍ پر مسلې راپورته شوو اختلافاتو د پناه غوښتونکو ضد ګوندونو ته د دې زمینه برابره کړې چې په ترسره شویو انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي. هنګري، سلواکیا، پولند او د چک جمهوریت ویلي چې دغه خبرې تحریموي. په بروکسل کې نننۍ غونډه به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو مشرانو سرمشریزې ته چې ټاکل شوې د جون په 28 او 29 ترسره شي لاره هواره کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند له کولمبیا سره مخامخېږي. پرون هم درې سیالۍ وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې تونس لوبډلې ته 5-2 ماتې ورکړه. د مکسیکو لوبډلې له جنوبي کوریا 2-1 وګټل او د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماتې وخوړه.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د هلمند ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته پرلت وهل دي.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو. د دوی له ادرسه پر ټولو هیوادونو غږ کوو چې دلته دا جګړه چا روانه کړې ده.
په دې اړه مو له راپور سربېره د ولسی جرګې د یوې غړې نظر هم پوښتلی دی.
هغه مثبت ګام چې د سولې په خاطر ترسره کېږي، که چېرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یونوا داشن په یو بل راپور کې اوري چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نومندانو ابتدایي لیست په د سرطان د میاشتې په 8 نیټه اعلان شي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ترکیې د پارلماني او ولسمشریو انتخاباتو له حاله خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع د سولې ولسی حرکت غړو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر مخ ته پرلت وهه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یک شنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته د دوی پرلت په دې ورځې دوام وکړي. بلخوا د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته منظم او پلان شوی سوله ییز پرلتونه د افغان سولې په برخه کې ګټور تمامېدای شي. دغه نور جزئیات زما د همکار رحمت افغان په راپور کې ورو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته د دې لپاره پرلت وهي چې د دوی په وینا یاد اداره د هغو هیوادونو لاسور لاند کړي چې د خپلو اهدافو لپاره افغانان قربانوي. د دغه حرکت ویان بسم الله دوست یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی له ملګرو ملتونو اساسي غوښتنې لري.
موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راغلی یو. دا دلته کښېنستلو بلې به موږ درې ورځې لاس په درې ورځنۍ موده کې به موږ له دوی څخه هم پوښتنې کوو. دغه پوښتنې به د نړۍ هر فرد ته راجع وي چې په 10 کلنه موده کې ولې د ملګرو ملتونو دفتر مسؤلین په دې نه توانېږي چې د جګړې پر کنټرول ځواکمن سي او په افغان خاوره کې امن او ثبات راولي.
د سولې ولسی حرکت سمو د مخکې په هلمند کې لوی انتحاري حمله ورسته چې مرګ ژوبلې درلوده رامنځته سو. له دغه حرکت سره له هلمند سربیره د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو یو شمېر ځوانان ملګري سول او له شاوخوا 100 کیلومتره پلی مزل وروسته تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو غاړو غوښتل چې اوربان او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر محمد اشرف غنی له دوی سره په لیدنه کې وویل د وسلوالو طالبانو د توافق په صورت کې چمتو دی چې یو کال اوربان وکړي. د سولې ولسی حرکت له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، خو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د سولې په اړه د دوی غوښتنه رد کړه. د دغه حرکت غړي وای دوی پلان لري چې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته له درې ورځنۍ پرله وروسته په کابل کې د امریکا، روسیې، ایران او پاکستان سفارتونو ته چې د دوی په وینا د جګړې په تمویل تورن دي د پرلت خیمې ووهي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د ډېری هیوادونو جګړې د خبرو له لارې حل کړې دي او که وغواړي چې په افغانستان کې همسوله او امنیت راوستلای سي. ښاغلی خادم سپارښتنه کوي چې د سولې د ولسی حرکت غوښتنې باید پلان سوي، منطقي او په استدلال ولاړې وي.
د افغانستان د مطلق اکثریت یو وړه کتله ده چې د عامو خلکو د افکارو ترجمانی کوي. دغه پرلت چې کله د ملګرو ملتونو د انګړ په مخ کې کښېني د کم پیغام سره ورځي، کمې خبرې کوي، د چا سره خبرې کوي او تر کومه حده پورې په خپل پیغام کې واضح دي او قاطع دي او جدي دي، دا مهم مسله ده. لنډه دا چې تاثیر درلودی شي، حتما تاثیر درلودی شي، ځکه ملګرو ملتونو نه تنها د افغانستان بلکې د دنیا په جګړو کې شامل دي، نو که جګړه جوړولی شي نو سوله هم جوړولی شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل احدی مسلمی اروای سوله د افغانانو اړتیا ده او له عامو افغانانو یې وغوښتل چې د دغه سوله ایز ولسی حرکت ملاتړ وکړي. ښاغلی مسلمیا د دغه جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې ملګري ملتونه دې په هغه هیوادونو فشار راوړي کوم چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي.
رپورت مو واورید. اوس هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د سولې کاروان د اقدام ګټور بولي، وایي چې ولسونه له دوی سره په دغه اقدام کې ملګري دي. زما همکار اجمل تورمان په اړه د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له غړي آریان جون سره مرکه کړې او په سر کې د سولې کاروان د همدغه اقدام د اغېز په اړه ترې پوښتلې دي.
چیرې سل په سلو کې نتیجه هم ورنه کړي، بیا هم د سولې په راوستو کې ډېر مثبت رول لوبولی شي. یعنی دغه اوربان درې ورځنی دغه چې دا د سولې کاروان راغلی دی او ولس ورسره یوځای کېږي، یعنی دغه ټول کولی شي د سولې په برخه کې هغه خپله برخه کې یو مثبت رول لوبوي. نن چې دغه کاروان غواړي چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې سره غواړي چې خیمه ووهي، زه فکر کوم چې دا به دنیا ته وښيي، مخصوصا ملل متحد باندې به یو ډول فشار وي چې یعنی نور افغانستان خلک د جګړې نه ستړي شوي دي او نور صلح غواړي او غواړي چې په دې وطن کې نور امن راشي او سوله راشي او د جنګ نه نور ډېر ستړي شوي دي. نو بل دا چې دوی غواړي چې نړیوالو ته غږ ورسوي، یعنی دوی چې ملل متحد د دغه افغانانو غږ ملل متحد په سازمان کې کله چې هلته غونډي کنفرانسونه یې هم دوی وایي چې دغسې د افغانستان ولسونه سوله غواړي او د سولې په خاطر دوی خیمې وهلي دي او نور د جنګ نه ستړي.
بله اغلی، مخکې تر دې د افغانستان د حکومت په کچه د ملګرو ملتونو پورې دا غږ رسېدلی دی چې د سولې برخه کې همکاري او دا چې مثلا څوک جنګ کوي د هغوی په وړاندې فشارونه، خو کوم اغېز نه دی کړی. فکر کوئ چې دا اقدام به اغېزمن تمام شي؟
ولې نه حکومت غږ او دولت غږ فرق کوي. حکومت خو یو اړخ د جګړې دی، یعنی د طالبان مقابل کې جنګیږي، نو څنګه د هغې غږ به بیا یو طرفه غږي؟ خو ولسونه د دواړو خواوو نه غواړي، هم د حکومت نه او هم د طالبانو نه غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي. نو د ولس غږ چې دی هغه ډېر مؤثره دی نسبت د حکومت غږ ته. یعنی د حکومت کوم ګامونه چې پورته کړي هغه هم د ستاینې وړ دي، خو که ولس چې کوم غږ پورته کوي او په نړیوال فشار راوړي د هغې تاثیرات زخت ډېري. نو ځکه دا یو مثبت ګام دی، انشاءالله نتیجه به په سل په سلو کې نه ورکوي، نو تاثیرات به ولري او په راتلونکي کې به نور داسې د ولس ډېر پروګرامونه او پرلیتونه او نور داسې لاریونونه به ترسره شي چې بالاخره نړیوال ټولنه به دې ته مجبوره کړي
حرکت شمیر کسانو کم دے څومره لازم ده چې د دوی ملاتړ وشي، د دوی سره خلک یو ځای شي، او د دوی دغه غږ بدرګه کی چې یو څه قوت پیدا کی.
ولنا ولسونه خو ټول د صلح طرفدار دي او ډیر غواړي چې خپل غږ پورته کی، خو چون دغه موضوع او دغه کاروان جوړول دغه اول ځل، نو زه فکر کوم چې خل به دومره آشنایي ورسره ونه لري. خو تاسو ګورئ ورځ په ورځ د دې کاروان تعداد او غړي ډیریږي، نو انشاءالله د ولسونو همکاري ورسره ده.
د هلمند د ولسی حرکت لخوا د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پرلت وهلو په اغیز او تاثیراتو مو د ولسی جرګې غړی آرین یون سره زما د همکار اجمل تورمان مرکه واورېده. بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو. د سولې علي شورا وایي له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي. د دې شورا ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان عملی ګامونو ته په تمه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني طالبانو د خپلې ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د نوي مشر د ټاکل کېدو اعلان کړی ده. ډېر نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د پاکستانی طالبانو د نوی مشر تر راکل کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان حکومت د دغه ډلې د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو سره ثابته کړه هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دغه هیواد خاوره د بل هیواد په وړاندې وکاروي. د سولې عالی شورا وایي افغان حکومت د سولې په برخه کې له پاکستانی لورې هم د ورته عملی ګامونو تمه لري. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې په صورت کې په افغانستان کې د هیڅ یوې سیمه ییزې او نړیوالې تروریستي ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه نه پاتې کیږي.
موږ د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان د ژمنو عملي کېدو ته په تمه یو. موږ ته د افغانستان پر رهبرۍ له طالبانو سره د سولې بهیر مهم دی. د دې بهیر په بریا سره سیمه ییز او نړیوال تروریستان ماتې خوري.
تېره اونۍ افغان او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د پاکستان د تحریک طالبانو د ډلې مشر ملا فضل الله په کونړ ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلی دی. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې مولوي نورولی مسعود یې د خپل نوي مشر په توګه انتخاب کړی دی. ویل کېږي چې ښاغلی مسعود 40 کلن دی، په پاکستان کې زده کړې کړې او د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مخکینی مشر بیت الله مسعود مرستیال هم پاتې شوی دی. د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله له وژل کېدو وروسته د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان همکارۍ ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملا فضل الله وژل کېدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره یو ګام بللی او د ټلیفون له لارې د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د سولې د مذاکراتو په خاطر د طالبانو هڅولو ته عملي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د پاکستانی طالبانو د مشر له وژل کېدو سره بیا هم هغه هیواد د دغه اقدام په اړه هیڅ ځواب نه دی ویلی. د دغو پوهانو له ډلې جاوید کوهستانه وایي
د دوی فعال شتون همغه تاوتریخوالی دی چې افغانستان له پاکستان سره درلود، خو کېدای سي متقابل استفاده ترې وکړو. کله چې یو شی تحویلوو باید یو څه ترلاسه کړو. کله مو چې فضل الله ورکړ باید هیبت الله ترلاسه کړو چې دا ډول ونسو. زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت تیر ناکام سیاستونه د پاکستان له ځواب پرته تر سره نه کړي.
ښاغلی کوهستانی وویل که د افغانستان حکومت پرته له کومې مثبتې پایلې د پاکستانی طالبانو پر وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړي، سربیره پر دې چې د افغاني طالبانو سره به سولې ته ونه رسیږي، د افغانستان او پاکستان د سرحدي قومونو ترمنځ به اړیکې هم خراب شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو په 3.15 اف ام تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لست به د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان شي. د کمیسیون په خبره د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ به د سرطان د میاشتې په شپږمه نیټه پای ته ورسیږي. پر انتخاباتو د څاریو شمېر بنسټونه بیا د نوماندانو د اسنادو د ارزونې په برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ابتدایي لیست به د روانې اونۍ تر پایه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه به د سرطان د میاشتې تر شپږمې نیټې دوام وکړي.
د وی
د انتخابات خپلواک کمیسیون به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست د سرطان د میاشتې په اوومه نیټه اعلان کړي. اوس د نوماندانو د اسنادو د ارزونې لړۍ روانه ده. تر دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره 10,000 فرمونه توزیع کړي وو چې د کمیسیون د معلوماتو له مخې 6,000 کسانو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د څوکیو لپاره ځانونه نوماند کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره په ترسل عملونو کې یو لړ بدلونونه هم راوستي. له 12 ټولګي څخه د فراغت اسناد د 15 کلنې عمر پوره کول، د ضمانت په توګه د ولسی جرګې د نوماند لخوا د 1,500 افغانیو او د ولسوالیو شورا د نوماند لخوا د 1,000 افغانیو سپارل، د ثبت شویو تذکرو د 1,000 جلدونو سپارل او همداراز د عدم مسؤلیت فورم او په ورانکار ډلو کې د فعالیت د نه لرلو په اړه د اسنادو سپارل د نوماندۍ لپاره مهم شرایط دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوماندۍ لپاره د پورته شرایطو رامنځته کول د درغلیو د مخنیوي او پارلمان ته د هغو کسانو د ورتګ په مخنیوي کې مهم بولي چې په خبرې له مافیایي ډلو سره لاس لري. تر دې وړاندې پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو ویلي چې که په انتخاباتي پروسو کې پوره شفافیت په پام کې ونیول شي، انتخابات به سراسري او ټولمنه لینوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو د کمیسیون له لوري د چارو ورو مخته وړل دوی اندېښمن کړي دي. د ښاغلي ایوبزاده په خبره د دارالانشا د رئیس او همداراز د تخنیکي کارمندانو په نه موجودیت کې په شفافه توګه د نوماندانو د اسنادو ارزونه ستونزمن دي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی ویله بده مرغه هیڅ ډول طرزالعمل او میکانیزم نه دی جوړ شوی چې د نوماندانو د اسنادو ارزونه دی وشي. موږ دغه مسلې په اړه اندېښنه لرو، په کراتو مو مطرح کړي هم ده. دا چې د نوماندانو اسناد څنګه ارزول کیږي، د دغه کار لپاره هیڅ ډول کمیټه نه ده ګمارل شوې. ښاغلی ایوبزاده د احتمالي نوماندانو د اسنادو د ارزونې لپاره د یو منظم ډیټابیس موجودیت مهم بولي. نو موړی وای کې چې وی ټول مسایل په پام کې ونینیول شي، بیا د دې تمنې شي کېدای شي خو مسلکی او په کارپو خلک ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته لار عمومي.
د حدیث پردیس راپور ته غوغوي د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړو بیا ځل کاندیدیدا نه باید دغه جرګې داخلي چارې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد ملي ګټو ته په پام له وخت مخکې د کمپاین پر ځای خپل دندې ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سلو کې له اویو ان له دې هم ډیرو د ولسی جرګې اوسنیو غړو د بیا ځل لپاره ځانونه کاندید کړي چې د اداري هیئت په وینا د یادو وکیلانو ډیرو غیر حاضریو د دوی ورځني کارونه اغیزمن کړي دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسی جرګې غړي د دغې جرګې د غړیتوب د ساتلو ترڅنګ د بیا کاندید حق لري، خو دا کار یې باید د ولسی جرګې داخلي چارې ځانمنې نه کړي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېرو اوسنیو وکیلانو د قانون خلاف خپل ټول رسمي وخت راتلونکي انتخاباتو ته ځانګړی کړی او ځینې آن دومره غیر حاضرۍ لري چې له جرګې باید وباسل شي.
نو تر هغې ورځې پورې چې نوې ولسي جرګه خپل کار ته پیل کوي، د دوی مکلفیت همدا ده چې دوی په خپل ولسي جرګې کې په منظمه توګه پاتې شي. یوازې د یو څو ورځو لپاره چې کمپاینونو وخت ده چې د کمیسیون لخوا نه تعینېږي، اعلانېږي او بیا هغه میعاد ختمېږي. په دغه جریان کې دوی د کمپاین حق لري، له هغه نه مخکې له هغه نه وروسته د کمپاین حق هم نه لري. یعنی د دوی حقوقي مکلفیت شتون په ولسی جرګه کې ده.
ښاغلی مصبا وایي د ولسي جرګې غړي باید د داخلي چارو له مخې نظارت او د قوانینو تصویب ته لومړیتوب ورکړي چې دا کار نصاب ته اړتیا لري. د افغانستان په قوانینو کې د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره څو دورې نه دي مقید شوي، خو ولسمشر بیا یوازې دوه دورې حکومت کولی شي. د افغانستان د اساسي قانون د 50 مادې او د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ولسي جرګې لپاره د افغاني طبیعت او ټاکلي عمر ترڅنګ د کاندیدلو عمده شرط د محکمې لخوا نه محرومېدل دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې په سلو کې له اویاو آن له دې هم ډېرو اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې راتلونکي دورې ته بیا ځانونه کاندید کړي دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دوی په داخلي چارو اغېز کړی دی. په دې کې شک نشته چې د وکیلانو غیابت زموږ پر کار منفي اغېز کوي. په هر صورت موږ هیله منو چې زموږ وکیلان چې د نوملیکنې بهیر بشپړ کړی سر له سبا راشي او موږ وکولی شو وروستیو کاري ورځو پورې مهم کارونه بشپړ کړو. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د اسد په میاشت کې د اوړي رخصتۍ لري، خو اوس مهال انتخاباتو ته د دوی غیر حاضریو د جرګې اداري پلاوی او حقوق پوهان اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې دا وخت 340 سندونه په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي چې باید د اوړي تر رخصتیو پورې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د پارلمان او د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې په تیرو کلونو کې په ډېرې اسانۍ انتخابات ګټلي، ویل کیږي چې دا ځل سخت ازمون سره مخامخ ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره نننی انتخابات له ټاکلي نیټې یو کال مخکې ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو لپاره د 2019 کال نومبر میاشت تعین شوې وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اپریل کې اعلان وکړ چې تر خپل ټاکلي وخت څخه باندې یو کال مخکې د جون په 23 یعنی نن د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره کوي. که نوموړی دغه انتخابات وګټي، د ترکیې په اساسي قانون کې د وروستي بدلون پر اساس به د هغه صلاحیتونه زیات شي. په اساسي قانون کې د تعدیل پر اساس چې تیر کال په ټول پښتنې ریفرندوم کې تصویب شو، د ترکیې نظام له پارلماني څخه د ولسمشرۍ سیستم ته بدلیږي چې پر اساس د صدر اعظم پوست له منځه ځي او د ولسمشر صلاحیتونه نور هم زیاتیږي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په 2014 میلادي کال کې د ناکامې کودتا وروسته په دې هیواد کې اضطراري حالت جاری دی. د ترکیې د پارلمان او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره 9.5 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي چې پکې 3 میلیونه هغه ترکان هم شامل دي چې له ترکیې بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي او د رایې ورکولو مستحق دي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل، ګمان کېده چې اردوغان به ګډون کوي، خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهم پړاو ته وغځېږي او د عدالت او پرمختګ ګوند به له اوږدې مودې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. ویل کېږي ویشل شوي مخالف ګوندونه د اردوغان د مطلق واک په وړاندې په یو ائتلاف کې رایه یوځای شوي دي. که هیڅ کاندید 50 جمعې ورایې ونه ګټله، دوهم پړاو انتخابات به د جولای په 8 ترسره شي. اردوغان ویلي چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي، نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. هغه د بریا په صورت کې خپل نوي پلانونه هم اعلان کړي چې یوې د کابینې وړوکې کول دي. د وزارتونو شمېر به له 6 نه 14 ته راکم کړي. اردوغان ویلي چې د نوي پلانونو په عمل کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اردوغان په وړاندې 15 کاندیدان ولاړ دي. ویل کېږي اصلي رقیب یې د لوی اپوزیسیون د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند مشر محرم اینجه دی، هغه چې د فزیک ښوونکی دی. ژمنه یې کړې چې د اردوغان واکمني به چې د ده په وینا د یوه کس واکمني ده ختموي. دغه راز د نورو کاندیدانو په ډله کې یو هم په ترکیه کې د کردانو زنداني سیاسي مشر سلیمان دمرتاش دی چې د کرد پلوي د خلکو ډیموکراتیک ګوند لخوا ولسمشرۍ ته کاندید شوی دی. دمرتاش له وسلوالو کردانو سره په اړیکه تورن دی چې تر اوسه محاکمه پای ته نه ده رسیدلې. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. کردان د ترکیې د 80 میلیون نفوس شاوخوا 13% جوړوي چې عمدتاً په ختیځو سیمو کې اوسي. ویل کېږي چې کردان به دا ځل د دغو انتخاباتو په نتیجه کې مهم رول ولوبوي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ دا او نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ او وګورئ. پته یې ده www.azadiradio.com یا هم org. دا شم تاسو کولی شئ چې په سوشل میډیا یا فیسبوک کې هم موږ وسرئ او هلته هم زموږ سره ملو اوسئ. زموږ فیسبوک پاڼه هم لایک کړئ. د آسټرالیا او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه دمګړی روانه ده. دا پنځمه یو ورځنۍ لوبه ده د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دمګړی په انګلستان کې دوام لري. آسټرالیا په دغه لوبه کې هم له ستونزو سره مخ ده. په نهه ویشت اورونو کې 104 اتیا منډې جوړې کړې دي او اته لوبغاړي یې تر دې مهاله پورې آؤٹ شوي دي. آسټرالیا ټاس ګټلې وه او د بیټنګ پریکړه کړې وه. د دوی یو توپ وهونکی ټیم هیډ و چې 55 منډې جوړې کړې دي. داشن کیری بیا 40 منډې توانېدلې ده چې د خپلې لوبډلې لپاره جوړې کړي. ورزش خبرونه هم وروسته راځي، خو اوس به درته د افغانستان او سیمې نړۍ ځینې مهمو خبرونو لنډیز زما همکار نوریاس نوری وړاندې کړي.
د هلمند سولې د ولسي حرکت غړو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ وهلې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه اعتراض به درې ورځې دوام کوي او له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي هڅې وکړي. دغه ولسي حرکت دغه راز له وسله والو طالبانو هم غوښتي چې د حکومت په څېر د اوربند اعلان کړي. په کندهار کې د خورابک د سړک جوړونې 340 انجینران، تخنیکي کارکوونکي او کارګر لا هم د وسله والو طالبانو له لوري برمته دي. د کندهار چارواکو ویلي چې د دغو برمتو د خلاصون لپاره د سپینګیرو په مشرۍ هڅې روانې دي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان په شمال کې د حلقوي سړک د یوې برخې د جوړولو کار چې له 200 کلونو راهیسې پیل شوی تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دغه سړک چې 233 کیلومتره اوږد دی، د فاریاب قیصار د بادغیس له لامان ولسوالۍ سره نښلوي. په ترکیه کې نن خلک د ولسمشرۍ او پارلمان په انتخاباتو کې ګډون کوي. رجب طیب اردوغان له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې بشپړ واک په لاس کې لري، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې ښایي دغه انتخابات دوهم پړاو ته وغځیږي. د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران نن د بروکسل په غونډه کې په دې اړه چې د کډوالو په مسله کې څه ډول پریکړه وکړي خبرې وکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینګال او پولند هم له کولمبیا سره لوبې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د مرکزی آسیا د 14 کلن ځوانانو د فوټبال سګنۍ سیالۍ په ازبکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د سرطان د میاشتې په 14 نیټه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ پیلېږي. د دغه ټورنمنټ د پیل سیالۍ د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرطان د رواني میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. افغانستان بیا د سرطان د میاشتې په 14 او 13 نیټه له تاجکستان او قرغیزستان سره د سیالیو ډګر ته وځي. د دغه ټورنمنټ څخه وروسته د 14 کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د اتلولۍ په جام کې د لوبېدو لپاره مالیزیا ته سفر کوي. د افغانستان د غیرختنې فدراسیون وایي چې د بېلابېلو ولایتونو د لوبډلو انتخابي سیالۍ یې پیل کړي دي. د دغه فدراسیون مرستیال یاسین احمدي وایي د بېلابېلو ولایتونو د غیرختنې لوبډلې د انتخاب لپاره د تیرو دوه میاشتو راهیسې سیالۍ روانې دي چې په هر ولایت کې شاوخوا 50 لوبغاړي پکې برخه لري. دی وایي د کابل لوبډلې د انتخابي سیالیو لپاره نجونو هم لیوالتیا ښودلې چې د وړتیاو له مخې به انتخاب شي. د کاغلی احمدی په خبره د افغانستان جغرافیایي جوړښت ته په کتو د غیرختنې لوبغاړي ښه تمریني ځایونه لري چې په راتلونکي کې د دوی وړتیاوې ډېرولی شي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د انګلستان، پاناما، جاپان، سینګال، پولینډ او کولمبیا ترمنځ درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او پاناما، دویمه لوبه بیا د جاپان او سینګال، او دریمه لوبه هم د پولینډ او کولمبیا ترمنځ ترسره کیږي. د دغه جام د 13 ورځې په لوبه کې بیا بلجیم، مکسیکو او جرمني بریاوې خپلې کړې. فوټبال نړیوال جام د جون میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوی دی. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 8 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې دي.
سپورتي خبرونه مو له یوسف زدران واوریدل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. لمو ملشه.
انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو لیکلي نه د مصطفی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو ځینې پوستې د دوی په هدیرو او د هستوګنې په ځایونو کې جوړې شوې دي د ده په خبره له دغو پوستو نه د کلي خلک په ستونزو کې دي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف پلټکه
کورور نن د سده د کوم ځای د ټلیفون کړي
محمد مصطفی د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د دینو کلی د لشکرخیل اوسیدونکی
مشکل هم سو
مشکل هم دا چې مخکې دلته جامعو صبرازق د واغجان د بازار سر دی خواته د پلوکسه د دریا پلوکسه دلته یو کوڅه چوالی وو هر څوک چې تیرې دی خلک شیطانی کوي بل څه کوي بل څه کوي موټروان هم کش کوي وهی تکید نه قانون است نه مقرره است نه سو پختنه کی دومره جیره لري یا کلاده په سر د خلای چپکی دی وهی دی په خپل سر ته پوسټ د پوسټا نه نه کوي بیا ول سوالی ته لري بیا تاسو جنجالونه خلق ته پیښ کی
دغه پوسټ چې دغه زی څنګه دی باغ دی دشت ده
نه نه د سرک په سر د عمومي لار د قریه زاینه ماسره ده دلته د قبرستانونو په هغه کې پوستیا چې کانټینر کوکس کړی دا د کوچی په سر د پکلې کې دلته خو ورو را موږ خو که خلک طالب دي خو بس وای چې دا ټول خلک نه مني دا دغه دولت خې ولی موږ خلک آزارای دوی ته چوار مو کې د موږ کورونه ته ټول نشي شي پاتې دا خلک زخمیان شو خلک وړه شو شهیدان شو هیڅ څوک ته دې پوښتنه نه کوي
دغه امنیتی ځواکونه چې چیرته پوستیا چې خو اول سنجش کوي چې دلته مخالفین شته او کنه دغه ځای سنجش کړی دی دغه کلی کې څو کسان ژوند کوي څو کورونه دي آیا په خا د دینه کوم خطر پېښ شوی و
دلته وروره 15000 خلک دي کورنۍ دي دلته هیڅ کوم مشکل نشته
دغه کلی نه په دې پوستا فایر کیږي ډزې پی کیږي کنه
داسې خو وو ونه کیږي بیا دوی په خپل کورونه وهي هغه پوسټي د نږدې هغه مخالفین ورته ورځي هغه وایي د دې کورونا به هیڅ ټول خلک شي دان سو مړ شو دا یو وخت کې چې دلته ټول پوسټي د موږ د قبرونو په سر باباګان مدل ته لاندې دا ټول خلک دلته مړي او هغه پوسټي دلته
دغه کلی دا دیناو چې تا ویلو سو زره کورونا پکې پراتی دي دا تالاشي کړي و
هیڅ هیڅ هم پر لاس نه راغلي خلک به ګناو نیسی وړي دومره ګیره چې ولري بس تعالی دې نو سلام ورسره ستاسو د ریوارو نیسی دا را راو چې سودا په سې دې نیسی بس وهی ته کې په دننه کې د پوسټ دا سره کوم حکومت دا کدا حکومت دا خو هغه د خپل امنیت ونې سره په پاخه سره کې خو هر کې ونې سره دلته قنداری ز وصلې خوستي راوته د دې د کوچې په سر اچولې ده موږ خو ننګو ناموس لري وافان نو ټول خو دښ شو خو نه دې ټول خلک د دې په هغه کې امنیت نیسی
دا ځواکونه چې دلته ځای پر ځای دي دا پولیس دی که ملي اردو ده که محلي پولیس دی دا څوک دي
نه نه تا خو د خوستیانو خلک هم راوړی دي هغه چرسیانو پوډري او دا اردو ملي هم راوړی ده دلته بوس په کورونو کې اچولی ده پوستې په کلي کې په قاریه دننه اچولی ده
دا یو خو پوسته شوه د ملي اردو پوسته شوه د دې په خوا کې تا ویل چې خوستیان دي څوک دي هغه څوک دي
هغه د پاس رشکري خیل دلته هغه اچولی ده هغه اوس هم چې جوړی هغه وایي هغه راوړي
هغه پوسته اچي دلته نو هغه څوک دي
هغه اردو ملي د جنرال رزق راوړي دلته پوسټي چې هغه بیا دلته په دغه پوسټي کې چې وس جوړي روان د کار
دغه مشکل تاسو والی ته ویلې
ده ماون سره د سنا په ورغلي رسپنجیرو ټول خلک ورغل چې موږ داسې هر ورځ جنگ ده موږ نسی وتلی د کورونه خلک نسی باغچو ته د خپل پټیو ته د خپل خپلوان کورو ته هیڅوک تلی نسی وروره خو موږ چېرته خی لاړ شو دغه 15,000 خلک د کورونه واخله یو چېرته ځای ورکړه چې موږ لاړو چې دغه ټول افغانستان په دغه کې آرام شي ټول افغانستان اردو راوړه دلته واچوله
نو تاسو خو به د دې کلي سپینګیري لری سپینګیري به یو ځای شوي وای والي ته به هم دا شکایت کړی وای کنه
موږ شاید شکایت شورای ولایتي ته هم تللی دغه سپینګیري مشرانو جرګې ته تللی و وایم کابل ته واوروره
هغه اوسه اجرات
وکړه
هجرات نه دي کړی تر اوسه
نه نه تر اوسه هیڅ څوک هم هجرات نه دي کړی کنه ټولو ته معلوم ده دلته بیچاره خلک شهید شو زخمی شو دغه د پوستې د فایر باندې
خو ستاسو غوښتنه څه ده
نه تاسو نه غوښتنه ده چې موږ د ښه دغه بیچاره خلک اواز په هغه د رئیس جمهور ته صلاحیت لري هغه ته که وزارت دفاع صلاحیت لري د دغه مشکل تاسو حل کړئ د خدای په لیاس
و ورسو دا مشکل به ورسو یو ځای ته به ورسو
تاسو همکاري نه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د غستون زمو د دفاع وزارت د وایندوی د دفتر لسرپرست خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه خاغلی رادمنش د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالی د دهنو د کلی یو سیدونکو مصطفی د کلی د ټولو سیدونکو په استازي توپ ازادي رادیو ته ویلي چې د ملی اردو یو امنیتی پوسټه چې په دغه کلی کې اچول شوی خلک ورسره په تکلیف کې دي په دې حق له مستاسه نظر غوښت
مونږ په ټول افغانستان کې خپل رسالت اجرا کوو اما د مونږ رسالت دا دی چې خلک د افغانستان په ټول جغرافیا کې اوسېږي دوی ته خپل خدمات ورسوو دا پوسټ په هر ځای کې ځای په ځای کېږي د دې لپاره دی چې د مشکوکو عناصرو په تفکیک او دوی ته باید داسې ووایم چې دا مشکوکین قانون ته سپارل کیږي د مونږ وظیفه دا ده چې د خپل خلکو د خپل وطن د خپل جغرافیانه په خاطر دفاع وکړو او دا دفاع خصوصیت یې دا ده چې په هر چک پوینت او ګزمه کې د دشمنانو په مقابل کې خپل لوړتیا او خپل ټول حق مسؤلیت سره اجرا کو او دوی ته دا وخیو چې مونږ د افغانستان رښتینی بچیان یو او د خپل وطن او خاورې په کلکه دفاع کو
رادمنش صاحب دغه کس ویلی چې د رازق په نامه یو کس د کلی د کوسی په خوله کې یو پوسټه جوړه کړي چې خزه ماشومان خلک سپینګیری ټول ورسره په تکلیف دي
ټول پوسټه د دې لپاره چې ولکېږي چې خلکو ته خپل خدمات ورسوي اوس اوس په دینو یا په محمد اغه کې چې د مونږ پوسټه استه هلته د دې لپاره دی چې خلکو ته خدمات ورسوي او د دشمن د تعدیداتو نه جلوګیری وکړي هر هغه څوک چې زموږ په قطعاتو پوستو او جزتامونو کوم ادعا ولري مونږ حاضر یو چې دوی ته قناعت ورکو اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مونږ څلورمې لوا هم په لوګر کې او هم په میدان کې خپل مسؤلیت سرته رسوي هیڅ پوستې د شخص یا د نفر په نوم نه بلکه د ملی اردو په نامه دی چې ملی اردو د خپل ملی کرکټر او خلکو ته خپل خدمات رسوي او بس
دغه کس ک دفاع وزارت او پتی رتاس ته مراجعه وکړي شکایت به واوریدل شي او ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
که کوم سړی د دغه په دغه مورید کې کوم شکایت لري د مونږ د 203 کل اردو د دوی په خدمت کې دی او زموږ وزارت دفاع هم دوی ته ژمن دي چې د دوی په مورید خپل تحقیقات سره ورسي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنو لکلینه د مصطفی په نامه یو کس شکایت کړی چې ملی اردو یو پوسټه د دوی د کلی په خوله کې جوړه کړي چې خلک ورسره په تکلیف دي او د دفاع وزارت د وایندوی د دفتر سرپرست جنرال رادمنش بانه وکړه چې د دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې واوریدل شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو او همدارنګه د نوي کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوي کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوي هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي، او ګوندې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خپرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ، او که چیرې مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات ترغوښ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک و د شاغا په زیارت کې ما دا شادلی پېژنم هم نه ما را ودلي و زموږ یو دوستان و هغه یو د بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور راکړه په دشماره هم پوهېږم په دشماره راکړه ورکې اسلام الله نمیز دم نه عبدالماما را خوندزوی و یوه اعلان ته ورکړی ما شماره هم نن ورځ ما هېرم و په کندهار کې د کندهار کې په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه سې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم د شاولین میژما د ګریټ ولایت سرتازه په تمه اچ کیم بولس د لاس کال کې زب سنگین کې نه درا کوم نو وس راغله من خپل خپل خپلوان میرا سبرک دي کتر غواړي نه په کوم مقصد دې تلاش به کړی ما سي ټول نمبر دي 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش د فلیپین شناره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تل ویش و تل ویش. السلام علیکم.
سلام علیکم زه تاسو ته نور ما زموږ سوالې ښه سلامونه وایم دا تاسو مو سره اوسه ده مثلا په نامه د علینې د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو مو سره دا وایم زما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بای جان نومې ابل عبد الله نومې ابل مې حکمت الله دی دا یو نوی نن بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نومې ابل برښنا نومې ابل فادر نومې مشرور زمن حاجی میرانزاد د گاډیانو په سړک کې د نوي اجازه د گاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته غوته اوار کړئ یا مثلا وروي تاسو مثلا دا دغه ماستر د نشمه ټلیفون ورته بیان کې په کوټ کې ته د فلسل لري مثلا معلومات کولای شه دا معلومات ورکړي معلومات ما په دغه ماته په دغه شمیره راکړي خدمات ټلیفون نمبر 0 8 9 8 8 9 3 3 1 والسلام تاسو ټول سره دا نه کوم.
السلام علیکم زه د ولادت مل چانه کانتار د پنجوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې درې کال و چې کدو باب په غواس کې زه ورک سلام نو مشکور کښنه نو یا ټول ما څخه خبر هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1 چې هر څوک دا پاکه معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو څه ژمه بس دا په ماندا د دې درجه څخه باندې نه چې پیغامونه نشري.
مرحبا جان محمد مریم د کومې ولایت د خانغه په سمره کې یو پر د لیمنده په مرزي کې پوتو د تلویزیون په نامه باندې په تلویزیون په پوتو په دغه تلویزیون کې د خانغه په نامه د تاسو په اړه معلومات خو یې ما سره په دغه شمیره معلومات ونې چې پر وسو نه تلګي 0 3 9 9 و.
بله السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورم د سره سره سلامونه وایم زما نوم یې صلاح زلاندی په هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پرکشن موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته سره پوری خبرونه او راپورونه همداسې خبرونه او سره خبرونه نشر کړی دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو چې موږ ورکتو عزیز پیدا شو ازادي راديو هلمن بيتلا زلا خدای تام.
السلام علیکم زه عرفان الله خبرې کوم. دلته د غلام حضرت په نامه نفر دی، دماغي لږ توازن لري، د چپ لاس یوه ګوتې ډېره نری ده، د لاس هم لږ نری دي او په لاس کې غټ زخم دی او بدن کې هم لږ لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل درې ده، زه کله د هرات یم، کله د کوم ځای یم، حقیقت یې شاته نه معلومېږي. کله کله چې دی خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي، دماغي توازن لري، نو ته کولی شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسي. او یاد مو غلام حضرت چپل لاسې ده، ګوتې یې لږ نری وزن دي، خوشي دي مېنده خبر چې داسې لاسې کار کوي سم دم دي، دا ګوتې لږ در چپل لاس ته لږ نری دي. ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکې کولی شي. ټلیفون نمبر مې دغه دی 0-500-1-500-500-500. یو ورځ بیا وم 0-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-500-
رحمة الله وبركاته. زمان محمد الكندار ولدنا من سرفالي كما. زمان يا نفاد مثلا تقريبا لغد ولا ثلاث سنة كده ولا بد. زمان مثلا سرالي اخبار نوم سفلاشي دفلان اللي سفلاشي وإذا دي إراكي بتاع المستولي. فأرضو كي فأنا معلومات غالي فزاغ النمار جيد مصر عليك من تي. سفر عليا دوسر ديش ولس وارس سلوات. هذا دير الله سبير جاتا من الله.
مالي السلام عليكم نم من ودي د خوص خبركم زه تقریبا درس کال کې چې د خپل کورنۍ څخه د درکم چې کله د پاکستان څخه راتلا قسم زه وخت کې د څلورو کلوم او دلته د یو کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ زما سره ظلم کوي که څوک زما کورنۍ هغه اوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه ورسره اوسېږم ما سره د دې شمېرې ته زنګ ووهي څه پر اوسه څلور شپېته نه هیا نه څلوېښت یو پنځوس څه پر اوسه څلور شپېته نه هیا نه څلوېښت یو پنځوس السلام.
گران اوریدونکو دا و د ځینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغ مو پکښه اوریدلې وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو.
السلام علیکم
یا شهید سوی دی دا پلار نمی خدای نظر یا پلار دی دا دنم لالنا دی دا دول اشکاله که زی خواهشی هم زمان دا غتی اغام دی چه از دی عدیت نزن گولی.
بلی اسلام علیکم زی محمد سراز زابل ویت مرکز خلاص مکیس که دا پیغام کاست پر زما چیز ما یو محمد عبدالرحمن پنامه چې مشهور په کوچی دی د شپږو کار کې چې نظر کسوی دی چې هر مسلمان رو د حق معلومات لري او یا ناسی ولاو سلری نو کولای شي مخ فریش مره باندې تماز مشر تماز ونې سي کراویا اته دې ورس یو نیوي ساتل
زه شیب ګل د ننګرهار ولایت درودات ول سوالین نه تاسو سره پاړی ک کیم زمنګ یو خپلوان دی د جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نه دره کړي سر چا د پد د انساني د همدردی د لارې نه موږ سره پاړی کړي شه زما د شمارې دي یو شماره دا د سپور واوې نه وی نه په نو شپږ سو دوه نه یو بل شماره چې پاتای دو سو څلور نه شپږ شماره دا زما شماره. سلام علیکم.
بلیا السلام علیکم عبد الله د کندهار ته د جړی ولسوالۍ خبر کوم. زما ورور حیات خان یوولس کال کېږي چې ورک دی. د علي محمد زوی دی. د شکافر دروازې د علاقې دی یا پر یو ځای موږ ته دي پلا شمېره ونی تماس دې زموږ سره ونیسي. صفر الیا نجش ناویا اوسو پنځلس یو ځل یې بیا وایم. صفر الیا نجش ناویا اوسو پنځلس یادي پر دغه بله شمېره ونی تماس را سره ونیسي. صفر الیا شپږ نه اته اووه څلور شپږ اته کدی دا زموږ غږ اوري. یادي موږ ته په دا شمېره زنګ ووایي که یا بل چاته دا معلومات وي موږ ته په دا شمېره زنګ ووایي. السلام
السلام علیکم. زم محمد اخبار د کندهار ولایت تنجوایی ولسوالی د سپیروانه خبر کوم. مرو رحمت الله نمیز د څلور کاله کېږي د خپل کور نه درکه کوي. مخکې نه د مړه امې د ژوند درکه که دی خپل دا اعلان او یا بل څوک د په اړه معلومات لري غټ سړی دی په ژبه کې بنجي دی او په دغه شماره چې زنګ را ووي صفر اویا اووه اویا اویا یو سل او دوه ویشت شماره یو وار بیا تکرارون صفر اویا اووه اویا اویا یو سل او دوه ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د غزنی د سیمې اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی دی د سرور په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا اکا زوی دی او پاتې سره داسې د یو پنځه ویشت شپږ ویشتو کالو دی. د شش کاله درېیم دی چې پاته یم ورته معلومېږي. هر مسلمان ورو ته که یم معلوم وي یا د مرګ یا د ژوند معلومات وي ورته نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اووه سوه دوه اتیا اووه سوه نهه اویا یو سل نهه نس دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. جاوید جم د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم څه اورم. لارم په غلغانی په نوم دی وکاله کیږي ونی کور ته غږ دره کښوې د کچې ته یو چا مارګرو ته معلومات یا په خپل مونږ आवाज اوري نو پلان د شواره له مونږ سره تلیفوني اړیکه وکړي. څه کوو نه درې واره اته چالور درې سات درې ازاده راځونه یو نړۍ مانو په مخه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. زه زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی. نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر اکا مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی. کچیر یا د زموږ خپل د زموږ ژغ اوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره انډیوالی په دغه شمیرو کې تماس ونیسي درنه شرینې د لاسه کې. صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه. دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوه شپږ شپږ دوه صفر شپږ. دغه درې شمېرې دي بي سیم اتصالات سلام. په دغو شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي درنه شیرینې ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. صابرالدین یم د خوست نه. زما یو کلیوال د احمدشاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی. پرونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی. دوه اته کاله کېږي چې بدارکه شوی دی. چا راته وویل چې د ازادۍ رادیو ته یو اورېدونکي زنګ وهلی و چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا نه کاله کېږي په پاکستان کې نه درکه دی. خو څو وارې داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هېڅ معلومات نه کېږي. که چېرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته د معلومات راکولی شي نه معلومات به لري چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه. هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي. د دغه مبحثو معلومات مشترک. وسلام.
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکښې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو. کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلی، نو لطفاً خپل حوصله د لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتماً ستاسو پیغام خپور کړو. او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو، ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته شې شې به او شې چارې غواړم. د خدای په امان.
محترم اورینونکو، په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 1 2.